السلام علیکم. سات په افغانستان کې د ماپښین پوره دوه بجې سولې. تاسیز مرغ لازدی راډیو څخه اوري روان یو ساعت خبرونه. زه قسیم سولمل د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د اساسي موضوع افغانستان ته د امریکا د بهرنی چارو وزیر اشتون کارټر د سفر په اړه ده. د خبرونه په دوهمه نیمه کې تاندې څنګه اونیس پروګرام همسته د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې لرو چې د ایران دولتي خبري اژانس وایي د دغه هیواد د ولسمشر مرستیال د امریکا د انرژۍ له وزیر سره په جنیوا کې ګوري چې د ایران پر اټومي پروګرام پر روانو مذاکرو ورسره خبرې وکړي. دغه راز تمه کېږي په زرګونه کسان نن په مسکو کې سر راغونډ سي او د دوی په وینا په ګاونډي اوکراین کې د کودتا کلیزه ولمانځي. د سیمې او نړۍ خبرونه به لږ وروسته درته وړاندې سي. لومړی به د افغانستان مهم کورنی خبرونه مرزیه احمدزی وړاندې کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا دفاع وزیر وای ولسمشر باراک اوباما او ولسمشر غنی به راتلونکي میاشت په واشنگټن کې په دې خبري وکړي چې سشمیر امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي. د هرات چارواکي وای په دې ولایت کې د موټر سایکلونو په ګرځېدو لګول شوی بندیز ګټور بولي او وای له دې سره د خلکو د تښتونې سطح ټیټه شوې او د بغلان امنیتي مسؤلین وای درې تنه قاچاقورونکي په دغه ولایت کې نیولې دي. پوره خبرونه. د امریکا دفاع وزارت د امریکا دفاع وزیر وای ولسمشر باراک اوباما او افغان ولسمشر به په راتلونکي میاشت کې واشنگټن کې په دې خبري وکړي چې سشمیر امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي. اشتون کارټر نن له ولسمشر غنی سره په یو ګډ خبري ناسته کې وویل چې د امریکایي ځواکونو د شمیر په پرتله د افغانستان او امریکا ترمنځ سیاسي او اقتصادي همکاري مهمه ده. د امریکا د دفاع نوی وزیر اشتون کارټر نن په یوه اعلان شوي سفر کابل ته راغلی. کارتر لدی وړاندې ویلی وو چې د افغانستان امنیتي وضعیت خراب شي، له دې هیواد د بعد خپل عسکرو د وتلو پر پلان لسره غور وکړي. ولسمشر غنی هم ویل چې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د باراک اوباما له پلان سره موافق دی، خو په خبره مهمه ده چې له وضعیت څخه درک موجود وي او همکاري په مؤثر ډول دوام پیدا کړي. د هرات چارواکي په دې ولایت کې د موټر سایکلونو په ګرځېدو لګول شوی بندیز ګټور بولي او وایي له دې سره د خلکو د تښتونې سطح ټیټه شوې ده. د هرات سرپرست سهیل الدین جامی ازادي راډیو ته وویل اوس په دې کاروان دی چې جواز لرونکو کسانو ته د موټر سایکل د ګرځېدو اجازه ورکړي. شاوخوا دوه اونۍ کېږي چې په هرات کې د موټر سایکلونو په تګ راتګ بندیز لګول شوی دی. د هرات چارواکو دغه اقدام وروسته له هغې وکړ چې په دې ولایت کې د موټر سایکل سپرو له خوا حملې او اختطافونه زیات شول. د بدخشان په یمګان ولسوالۍ کې وسلوالو کسان شل ارادي موټرونه غلا کړي دي. د یمګان ولسوال نوروز محمد حیدری ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو غلو تیر ورځ د یمګان او کران او منجان ولسوالۍ ترمنځ سیمه کې شل فلاین کوچونه له ځان سره یوړل او د مسافرونو پیسې هم واخیستې. نوموړي زیاته کړه چې غله له سیمې تښتېدلې دي. د ښاغلي حیدری په خبره د بدخشان په کران او منجان ولسوالۍ کې شاوخوا څلور سوه غیر مسؤول وسلوال حضور لري چې د یاد ولسوالۍ خلکو ته زیاتې ستونزې جوړې کړې دي. او د بغلان امنیتي مسؤلین وایي درې تنه قاچاقوړونکي په دغه ولایت کې له 940 کیلوګرامه مخدره موادو سره نیولې دي. د بغلان د امنیت قمندانۍ د امنیت امر سمنوال عبدالرشید بشیر ازادي راډیو ته وویل چې دغه مخدره مواد په دوو موټرو کې ځای پر ځای شوي وو چې د بغلان له لارې بل ولایت ته قاچاق کېدل. د کورنۍ خبرونه بهرنۍ خبرونه به زما همکار سلیم محمد صالح تاسو ته وړاندې کړي.
د ایران دولتي خبري اژانس وایي د دغه هیواد د ولسمشر مرستیال د امریکا د انرژي له وزیر سره په جنیوا کې ګوري چې د ایران د اټومي پروګرام په باب پر روانو مذاکرو ورسره خبري وکړي. ایرنا پرون د ایران د اټومي انرژي د سازمان د ویان بهروز کمالوند له قوله راپور ورکړی چې ویلي دي د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر علي اکبر صالحي چې د ایران د ولسمشر مرستیال هم دی د امریکا د انرژي له وزیر ارنست مونیز سره ګوري. کملوند وی صالحینن له تهران سی وستزی. امریکا او پینځنور هیوادونه چې په دغه اټومي مذاکرو کې برخه لري پر تهران شک لري چې په پټه اټومي وسلې جوړوي، خو تهران تل ټینګار کوي چې اټومي پروګرام یې د سولې زو اهداف لپاره دی. د امریکا د دواړو ګوندونو د سناتورانو یوې ډلې د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری څخه وغوښتل چې پر روسیې د نورو بندیزونو پر لګولو غور وکړي او له اوکراین سره دې پوځي مرستې وکړي. دغه وړاندیز په دې پسې سوی چې یاغیانو د اوکراین په ختیځ کې له سوي اوربنده سرغړونه وکړه او د دیبلتسیف ښار یې ونیوی. سناتورانو په یوه لیک کې جان کیری ته لیکلي دي، هغه وخت را رسېدلی چې اوکراین ته دفاعي وسلې ورکړل سي او پر روسیې بندیزونه سخت سي، څو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپلو کړنو تاوان ورکړي. په هغو سناتورانو کې چې دغه لیک لاسلیک کړی یو هم د امریکا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر سناتور جان مکین دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما دا امکان نه دی رد کړی چې اوکراین ته درنه دفاعي وسله وسپاري. په زرګونو کسان نن د مسکو په مرکزي برخه کې راغونډ سوي او د دوی په باور په ګاونډي اوکراین کې د کودو داتا کلیز لمانځي. د کرملین په پلوي رابلل سوی دغه لاریون به نن تر دې شوار لاندې وسي، له میدان یو کال وروسته موږ به یې هیر نه کړو، موږ به یې ونه بخښو. د اوکراین د یورو میدان په نامه چوک د لویو مظاهرو عمده صحنه وه. د تیر میلادي کال په همدې میاشت کې په کیف کې د حکومت ضد اعتراضونه د ولسمشر ویکتور یانوکوویچ چې روسیې ملاتړ کوه د لرې کېدو سبب شول. دغه منتخب ځایناستی ولسمشر پیترو پوروشنکو پرون د روسیې د جمهوري ریاست پر عالی رتبه چارواکو تور پورې کړ چې د هغو بهرنیو نشویشتونکو ډلو رهنمایي کوله چې ګمان کیږي په یورو میدان چوکیه تیر کال مظاهره چان وشتل. مسکو دغه اداوی به بنسټه بللې دي. روسیې د اوکراین کریمیا سیمه د تیر کال په مارچ میاشت کې په خپل خاورې پورې ورګډه کړه. دغه راز د اوکراین په ختیځ کې له اپریل میاشت راهیسې د روس په لوه بلتون غوښتونکو او د اوکراین د دولتي قواو ترمنځ په جګړو کې تر زوزرو او څلور سو زیات کسان وژل سوي دي. په زرګونو کسان نن په دوبۍ کې د نړۍ له اسمانڅکې ودانۍ وایستل سول. د برج خلیفه په نامه د دې ودانۍ په نهم نه اویم پوړ کې اور ولګید. لومړی اور په 1550 منزل کې بل سو او بیا پسې پورته نورو پوړونو ته خپور سو. اطفایه هڅه کوي اور کنټرول کړي، خو بادونو د دوی هڅې له ستونزو سره مخامخې کړي دي. د اور بدسر کې ښکاري چې له دې لوړې ودانۍ لاندې راغورځي. یونان او د یوروزون 1900 پر ورکوونکو هیوادونو د یونان د اقتصادي ژغورنې لپاره د وخت پر غزیدو سلا وکړه. دا موافقه پرون وسوه. د یوروزون یو جګ پړي چارواکي وویل د یونان د پور ورکول وخت ضرور میاشتې تمدید سو. یونان د شپږ میاشتو په مخه وخت غوښت. د دې په وړاندې به یونان هیڅ داسې اقدام نه اخلي چې د دغه هیواد پر بودیجې منفي اغیز وکړي. د دې ترڅنګ یونان هڅه کوي چې له دغې نوې موافقې سره سم به د اصلاحاتو یو فهرست تر بل سبا چمتو کړي. د یونان د مالیې وزیر وویل دا یو وړ ګام دی چې په سمه خوا اخیستل سوی دی. او د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په لړ کې ویست انډیز نن پاکستان ته د 125 منډو په توپیر ماته ورکړه. لوبه ویست انډیز پیل کړه چې د شپږ لوبغاړو په سوځېدو سره 314 منډې وکړې. پاکستان ونت ونې هدف پوره کړي. په 9 ور کې ټول لوبغاړي په داسې حال کې وسوځېدل چې یوازې 116 منډې کړې وې.
د همدې خبرونو جزئیات د ازادي رادیو په پاڼه کې همسته. پته ده ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی او آر جی. د امریکا د دفاع نوی وزیر آشتون کارټر په کابل کې دی او نن له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې هم راڅرګند سو. دغه خبري کانفرنس جزئیات په وروسته په همدې خبرونه کې درته وړاندې سي. د افغانستان په راپورونو کې دا هم لرو چې د زابل امنیتي مسولین وای په وسلو بار دغه کانټینر په اړه څېړنې پیل کړي چې ګمان کېده په غزنی کې د اسلامي دولت په نامه ډلې ته لیږل کېدی.
پاکستان در حال حاضر در قسمت مهاجرین فاقد مست.
دا به هم واوري چې افغان حکومت په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده.
د پاکستان در حال حاضر در قسمت مهاجرین فاقد مسلک به نحو فشار میارن تا اینا خود به صورت خود انگیخته و به نحو جبری مرز تورخمه به طرف افغانستان ترک بگن.
د افغانستان په ارتباط نور راپورونه هم لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې اوري
تمانچی یا بکو سپنجی دا گرزایی پا کولینه پا سرمانی کاغی خی
دا بایز دازه خک کارم دا غیر قانونی کار.
د ځوانانو لپاره تاندې څنګه ونیس پروګرام د خبرونې په دوهمه نیمه کې مهیروي کتر پای را سره اوسې نو پوره درې بجې تر شنه اسمان لاندې یا زیر اسمان کبوت پروګرام هم په ژوندۍ بڼه درته خبرېږي. تا تاسو مژغ لزادي راجوري لکه څنګه چې مخکې په خبرونه کې واردل د امریکا د دفاع نوی وزیر اشتون کارتر کابل ته راغلی دی. نوموړی د سه شنبه په ورځ د امریکا د نوی دفاع وزیر په توګه خپل کار پیل کړ او خپل لومړنی سفر یې له افغانستان څخه پیل کړ. څو شېبې مخکې ښاغلی کارتر له ولسمشر اشرف غني سره په یو خبري کانفرنس کې هم راڅرګند سو. دا چې په دې خبري کانفرنس کې پر کوم مسایل باندې خبري وسولې په دې ارتباط باندې را سره همدا شېبه په سټوډیو کې د ازادي راډیو خبريال اجمل تورمان را سره دی. تورمان صاحب، د دې خبري کانفرنس جزئیات څه و؟ پر کوم مسایل باندې خبري وسولې؟
مننه قاسم جان، تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره. تک څنګه تاسو ویل، ولسمشر محمد اشرف غني شېبه مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع د نوي وزیر اشتون کارتر سره وی خبري غونډه ته خبري وکړي. خغلی غنی په 1300 کلونو کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د قربانیانو ساين وکړه او خغلی کارتر تر دې د نوې دندې مبارکي ویله. ولسمشر غنی د ماحول او شرایط په بدلون کې د ولسمشر اوباما له همکارۍ هم مننه وکړه.
د ای بخش می خایم که از جهت ما اوباما تشکر کنیم که در زمان از این 5 ماه این اتفاق نشان دادن و همکاری‌های سرتاسری و لازمه را در چارچوب تغییر ماحول و تغییر شرایط ایجاد کردند.
دغه شان ولسمشر غنی ویل چې افغانستان او امریکا دواړه د توریزم ښکارتي او خاغلی غنی زیاته کړ چې د سولې لپاره نوښتونه شوي او نتیجې ته هم ملمن دي. ولسمشر هیله څرګنده شکر چې افغانستان یو ځل بیا په بیلابیلو برخو کې د پوخوا په شان د سیاده څلور لارې په شان هغه خپل ځای او موقف پر تخپل کی. خاغلی غنی ویل چې د افغان حکومت لویه پانګونه په یو پاک او شفاف نظام ده. د امریکا دفاع نوی وزیر ویل چې د مشخصو دلایلو لمخې د نوې دفاع وزیر په توګه لمړی سفر افغانستان ته و. خغلی کارتر د افغانستان سره د خپل هیواد د اوږدمهالو همکارۍ ژمنه یو ځل بیا تکرار کړه او ټینګار پې وکړ.
تورمان صاحب، په دې اړه هم خبرې وسولې د دواړو افغان چارواکو او د غرض امریکا د دفاع د نوي وزیر ترمنځ، چې آیا د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه به کوم مهالویش دوی ټاکي کنه د مخکنی مهالویش پر اساس به امریکایي ځواکونه له افغانستان ووزي؟
بله، د پښتنو په ترڅ کې دغه موضوع یاد شو او پښتنه وشوه د امریکا د دفاع وزیر او دغه شان د خاغلی غنی څخه. دوی ویل چې په دې موضوع باندې خبرې شوې دي او کله چې ولسمشر زی امریکا ته په دې موضوع خبرې وشي.
نتیجه به ایماد به سفر نه یه ورد امریکا تلار سو حل تبخ کارسی اوس مخکل وقت نده چه تفصیلات باندی بگیم.
بله، بل مسله چې ډیره ګرمه ده په دې ورځو کې هغه د افغانستان د سولې مسله ده چې ویل کېږي په دې اړه چین ځینې کامونه اوچت کړی دی او دغه راز پاکستان هم ژمنه کړې ده چې د افغانستان د سولې په بهیر کې به همکاري کوي. د امریکا دفاع وزیر په دې اړه څه ویل؟ چې آیا د امریکا حکومت هم په دې ارتباط باندې اقدامات کوي کنه؟
خاصا د امریکا دفاع وزیر نه په دې اړه پوښتنه ونشته. د ولسمشر غنی نه په دې اړه پوښتنه وشوه چې آیا د سولې د خبرو لپاره طالبانو شین څراغ بل کړی او کنه. دا ویل چې د سولې روز ډیره خځه زمينه برابر شوې ده او هیلمند چې لده خبر څه خېل اثر وړي هم ولري.
بلې مننه اجمل تورمان. د زادې رټو قدرمن اوریدونکو، اجمل تورمانو چې د ولسمشر محمد اشرف غنی او د غرض امریکا د دفاع وزیر اشتون کارتر د نن ورځې د خبري کانفرنس جزئیات وړاندې کول. پر همدې موضوع هم تمکیش او په دې اړه د نور باس لپاره همدا شی بر سره د پوځي چارو کارپو زلمای وردک صاحب سره د ټلیفون په مستقیم تماس دی. وردک صاحب، تاسو به مخامخه دغه خبري کانفرنس تعقیب کړي او دغه راپور به مهمه اوریدلې. ستاسو برداشت څه دی دا چې شغلی کارتر د دفاع د وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته لومړی سفر افغانستان ته وکړ، آیا دا په دې معنی نه ده چې افغانستان لا هم د امریکا د پوځي توجه یا ستراتیژي په محراق کې ځای لري؟
د افغانستان ویزلی ملت تفصیل نوی سیلا سلامین اولند کوما تاسه بیتر معلومه ده چه کل وزیر دفاع نوی نامان شاید ده تفصیل خبری که ده افغانستان که ده القاعده او ده داعش نه ظهور شپاره کرده و چه ده ویلی و چه افغانستان که کتیر امریکایی اسکر او ناسکر ده افغانستان اوزی نو افغانستان به دیلی سنی سرم خامشو تاسو به تر معلومه ده چې په دې وخت کې چین هم در زیات تمایل افغانستان ته ښکاره کړی دی او د پاکستان د خانه هم تاسو به سره معلومه ده چې راوبت د افغانستان سره د اړیکې ډېرې شوي دي. نو په دې اساس باندې وزیر دفاع چې نور اولین سفر یې چې افغانستان ته دی راغی د رئیس جمهور سره په بندې دروازو کې هغه څه چې دوی د دواړو خپله منځو کې هغې دي د هغه دوی ته معلوم دي مخه د ډېرو خبرو نه داسې معلومه شوه چې دوی به کوشش وکړي تر څو چې افغانستان کې د امریکي عسکر یعنې په لس زره نه بعد زیاتره دلته پاتې شي. د دې خاطر باندې چې افغانستان د لویو ستونزو سره مخامخ دی نو په دې اساس باندې هغه د عسکر تعداد ډېر زیات نه دی او ډېر نه و. وزیر دفاع وویل چې که د رئیس جمهور امریکې ته لاړ شي دا به د اوباما سره په مستقیم نه ورته وغږېږي او پس هغې نه به جواب ته شي چې په څو نورو تعداد په نظامي عسکر د امریکا په
بله جناب اردک صاحب بله امدا د عسکر پاړه باندې ما هم غوښتل چې پښتانه وکم ځکه د شغلی کارتر مخکې تر دې چې د امریکا دفاع وزیر په توګه وټاکل سي یعنی هغه وخت چې دی فقط نومول سوی وو د ویلي و چې شای په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر پاړه په راتلونکو کې بدلون راسي. یعنی ستاسو له نظره واقعا په افغانستان کې شرایط اوس دې ته آماده دي چې باید په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر زیات سي؟ یعنی ستاسو برداشت دې څرګندوم څخه څه دی؟
بالکل بوره تخبل رئیس جمهور ناصر صدر اشرف غنی هم تخبل خبری اظهار کرده دی چې د امریکې بالکل د عسکر وطن په دې وخت کې د افغانستان سره د نړۍ دفاع یا افغانستان تر اوسه پورې چې په مغه صورت باندې چې دوی متحد وي تکمیل وي مکمل وي دوی مکمل تکمیل نه دي نو ځکه چې افغانستان افغانستان ظہور پیدا کر والی پہ اس طرح وقت
افغان حکومت پدی روسی کی سیمه ایز کچه د سولې د بهیر پاړه هڅې پیل کړې دي. یعنی دقیقا غواړم ویم چې د چین رول په دې ځای کې په دې وروستۍ کې زیات د پام وړ لیدل کېږي. فکر کوي که چیرې چین په دې پروسه کې داخل سي د امریکا غبرګون به څه وي؟ آیا دا فکر نه کوي دا به د دواړو هیوادونو د ستراتیژۍ یو ډول تقابل رامنځته کړي په افغانستان کې د چین او د امریکا ترمنځ؟
کچیره واکران د افریقا افغانستان د پیښو منطقه د وحشت و نګرځي او فاینده کې بازار دی بیا هم د هغه لوی ستونزو باندې ګرځي چې د هم څه مخاطر موجودي. نو په هر سلسله چې کیږي باید افغانستان کې څه هم سره شي اما د چین لیوالتیا په نهي حکومت د ملي وحدت حکومت په پیدا کېدل سره دا په پیسلا باندې په بیتر داسي یو نوی مخاطره ښکارېږي ځکه چې د امریکې راتګ دلته افغانستان ته د یوازې د افغانستان مسله نه ده دلته د پیسلا د برقدرتو رقابتونه دي اقتصادي رقابتونه دي سیاسي رقابتونه موجودیت لري. نو په دې اساس باندې که چیرې دوی ان افغانستان د خپل بخانه سیاست په دغه شکل باندې دی چې برابر نشي کړی چې وکړی شي چې انډول وساتلی شي نو دا به یو ډېر لوی مشکلات سره پاینده مخامخ شي. او که چیرې د افغانستان حکومت لکه هم چې چین ته لاړې او چین دې ته حاضر شو چې طالبان حاضر شي یا تاسو ګورئ چې د ملي وحدت حکومت په پیدا کېدلو سره په پاکستان لوالتیا سره افغانستان ته د اوس وختو کې تاسو لیدلی چې په کابل کې تجارت انتحارات څنګه نشته
بلکې
هم ښه چارې کوم ستونزه موجوده ده. نو دې ته وکولای شي چې واشنگتن د همدا قناعت ورکړی شي او د دواړه په منځ کې انډول وساتلی شي، نو ځان د افغانستان دپاره او د نړۍ دپاره به دا یو د ستار ګام وي. او که چېرې ونه کولای شي او دلته نور مسایل منځ ته راشي، نو د رقابت مسایل منځ ته راشي، بیا د افغانستان د لویو ستونزو سره مخامخ کېږي.
بله جناب وردک صاحب، ډېره زیاته مننه کوم. د ازادي راډیو اوریدونکو، د پوځي چارو کارپوه زلمی وردک و چې افغانستان ته د امریکا د نوي دفاع وزیر د سفر په ارتباط باندې را سره خبرې کولې. اوس به هم د ځینو اوریدونکو نظرونه واورو په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه.
ستاسو له پیغامونو نه
زما فضل د هلمند ولایت د نور سولې شهیدونکو اوس په هر څه شکرګای کیم. نو مستنه د شربونی څخه دا ده چې د سولې خبرې پر مخ تېږي او سره طالبان سره وکړي په جنگ دا نه هر کیږي.
نورستان ولایت نا محمد مدنی کا سره په تماس کې ما طالبان او چې کوم صلح ته لیوالتیا خدای دا کدا خبر او واقعیت ولري، نو طالبان ورونو دغه نیک او مهم ګام نه هرکلی کو او استقبال کو، ځکه چې صلح یو برکتناک کار دی. افغانان صلح ته دومره په تمه دي لکه څنګه چې یو ونه یا یو بوټی بوته په تمه وي. الله رب العزت په قران شریف کې په خپل صلح ته ورور نسبت کړی دا صلح او خیر صلح ور دي. ويقتلون في الخير الله رب العزت دانه دي ولدي چې بيګنا مسلمانان وجل سرکونه او مكتبونه او کلچکونه خرابول کې ته الله رب العزت خو کار نه دی ولدي. نو د هر حال خدای دې کوي طالبانو دغه دیوالتیا په خنیت او صادقانه وي. او زه شخصا ډیره خوشبینه هم نه يم او کاملا ناامید هم نه يم. خوشبینه په دې خاطر نه يم چې د جنا د کرزه صاحب په دوره کې ډیره ناکامه مذاکراتونه وشو او متاسفانه افغانانو عملی نتیجه ونه لیده. په اهم وخت کې ریډیو سره حالاتونه تغیریږي او ارادي هم بدلیږي. خدای دې وکړي چې دغه اوسنۍ مذاکرات بریالي او افغانانو ته یو ښه زیری دونکي مذاکرات وشي، تر څو هغه بنیادی ارمان چې افغانانو په هیواد کې صلح ده هغه صلح د منځ پګران افغانستان کې تضمین شي او افغانستان پرمختګ او ثبات او سوکالۍ په لور وخوځيږي.
د ازادي راډیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونه موریدل. بیا هم په افغانستان کې تم کېږو. د زابل ولایت امنیتي مسولین وایي د غتر لاسسوي کانټینر په اړه څېړنې پیل کړې چې ویل کېږي په وسلو بارو. د دې ولایت د امنیت امر نن ازادي راډیو ته ویل چې د دې قضیې په اړه درې تنه نیولې او اترې تحقیقات روان دي. تر دې مخکې داسې راپورونه خپره شوي وو چې په پوځي تجهیزاتو باندې یو کانټینر چې په غزنی ولایت کې داعش اسلامي دولت ډلې ته لېږدول کېده په زابل کې کشف او نیول شوی دی. په دې اړه جزئیات د نجی صاحب په راپور کې.
ورسته له هغه چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې ته د امریکایي وسلو د انتقالولو په اړه راپورونه خپاره شول، د زابل چارواکي وایي چې په دې برخه کې د نیول شویو وسلو د سرنګوالي او د چریختیا هم د جنگیالیو تیادي وسلې انتقال دي او کنه سیړنه کوي. د زابل د امنیت قمندانې د امنیت امیر غلام جیلانی فرهی د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې یو کانټینر چې وسلې پکې بار وي د دې ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې کشف او ضبط شوی. خغلی فرهی وویل چې په وسلو بار د دې کانټینر د انتقال په اړه درې تنه نیول شوي هم دي.
فعلاً درې نفره په توقیف کې دي. زموږ ابتدایي تحقیقات جریان لري، پس له تحقیقاتو بیا به معلوم شي چې دا سلا د چا و، چیرې تلله، چیرې انتقال یې دله.
نوموړي وویل په دې کانټینر کې یو سل اته میله بیلابیل ډول کلشینکوفونه، 15 میله لاسي توفنچې، 15 میله روسي پیکا، 2 میله گرینوف، 15 صندوقونه د کلشینکوف مرمۍ، د توفنچې 200 مرمۍ او 20 لاسي بمونه موجود وو. چارواکي هم درنګ وایي چې په دې کانټینر کې 14 عدد د انفجاري ماينونو وسیلې، 2 خیمه، 15 شپېته مخابري، یو دیش بوتل او خی بهونکی گاز، 15 پایا د شپې دوربین او 2 پایا ټلیفونونه هم په دې مهماتو کې شامل دي. خو په دې ورسېو کې داسې راپورونه ورکړل شوی چې د وسلې او مهمات په غزنی ولایت کې د هغو کسانو ته لیکدول کېدل چې له اسلامي دولت یا داعش سره یې بیعت کړي. خو د زابل د امنیت امیر ونویل چې نیول شوی وسلې امریکایي دی او کنه. په عین حال کې د زابل د ولایتي شورا رئیس عطا جان حق بیان ازادي رادیو ته ویل چې د وسلې د اسلامي دولت ډلې ته انتقال دیلې.
مرکز کلات کې تیر ورځ زموږ کمانډان د داعش چې لخوا یو کانټینر وسلې لیږدول کېده، داعش ډلو ته هغه په شاجو ولسوالۍ کې ونیو، هغه مرکز کلات انتقال کړ. هلته د کلات مرکز په ښار کې دننه پر کورې حمله وشوه. هغه په خپله زخمي ده، اووه کسه نور پرسونل زخمیان دي، بلکې یو په شهادت ورسېدی.
تر دې مخکې هم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د اسلامي دولت یا داعش د موجودیت او فعالیت په اړه اندېښنې مطرح شوې وې، خو یو شمېر افغان څېړونکي وایي چې افغان حکومت باید د دې ډلې د مخنیوي لپاره خپلې هڅې چټکې کړي. د دوی په وینا کې چې افغان حکومت په دې برخه کې اقدام ونه کړي، نو د دې ډلې فعالیتونه به پراخ شي چې بیا به یې په وړاندې مبارزه ناشونې وي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نا تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا رادیونه.
د امریکا شغاشن رادیو خبرتیا موارده چې پورا پر وو بجو د ازادې رادیو د خبرونو تر ختمې دوه وروسته په همدې څپو باندې پیلې شو، د سحر تر وو بجو پرې دوام کوي، او د ازادې رادیو خبرونه بیا د سحر د وو څخه د ماشم تر وو بجو پرې د اف ام په 15 څپه په سترو شارونو او په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1289 څپو باندې اوریدلای شي. د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د دې وزارت چارواکو نن ازادې رادیو ته وویل په پاکستان کې له هر اړخه د افغان کډوالو ستونزې ډېرې سوي، او له همدې امله هر ورځ تر 300 ډېرې کورنۍ بیرته هیواد ته راستنېږي. له دې سره د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي دا اداره له رستنیدونکو قانوني کډوالو سره نغدي او ځینې نورې مرسته کوي ترڅو په نږدې وخت کې لستونزو سره مخ نسی. یوسف خان زدران د موضوع جزئیات وړاندې کوي.
په پاکستان کې لوکورونو د افغان کډوالو په زور ایستل، په افغان کډوالو د ټلیفوني سیم کارتونو او اړیکو قطع کول، د کډوالو کورونه تلش کول او ځای ځای د هغوی زورول هغه عوامل دي چې د کډوالو چارو وزارت یې اندېښمن کړی دی. د افغانستان د کډوالو او بیرته رستنیدونکو چارو وزارت وایي د پاکستان حکومت اوس مهال په یو نه یو ډول افغان کډوال زوروي ترڅو فشار پرې راشي او د پاکستان پریښودلو ته مجبور شي. د دې وزارت ویان اسلام الدین جرأت د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل هغه افغان کډوال چې د اوسیدلو قانوني سندونه نه لري، دا وخت یې په پاکستان کې ژوند دومره تیخ شوی چې د اوسیدلو لپاره د سرپناه حق نه ورکول کیږي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه موږ اندېښمن یو. اوس وخت پاکستان په افغان کډوالو داسې فشارونه راوړي چې د جبر له امله خپل مجبور شي په تورخم راوړي او پاکستان پریږدي. په دې سلسله کې موږ هره ورځ د 300 کورونو شاهدان یو چې افغانستان ته راځي.
ښاغلی جرأت وایي د کډوالو چارو وزیر د هغو 1 میلیون کډوالو ستونزو د حل په خاطر چې قانوني اسناد نه لري د مارچ په لومړۍ نیټه پاکستان ته ځي. له دې سره د کډوالو چارو وزارت هیله ښیي چې د پاکستان سره د نوو ښو اړیکو له مخې به هغه هیواد حاضر شي چې د داسې دوه اړخیزو ناستو په ترڅ کې د کډوالو ستونزو په راکمولو کې مرسته وکړي. د راپورونو له مخې د خیبر پښتونخوا په یو ښوونځي کې له حملې وروسته په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزې ورځ تر بلې په ډېرېدو دي، او له هغې وروسته پرې په بېلابېلو برخو کې بندیزونه ډېر شوي دي. په داس حال کې چې په پاکستان کې د ډیرو فشارونو له امله هر ورځ تر 300 کورنۍ بیرته هیواد ته رستنیږي، د کډوالو چارو وزارت ویلي له دې جملې یوازې 10% له مرستو څخه برخمنې دي. له دې سره یو ان ایچ سی آر یا د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي دوی د هغو کډوالو سره چې د کډوالۍ قانوني سندونه نه لري او سندونه لري او بیرته هیواد ته رستنیږي کافي مرستې کړي، او په راتلونکي کې هم خپل مرستو ته ژمن دي. په کابل کې د دې ادارې ویان نادر فرهاد ازادي رادیو ته وویل له اسنادو پرته کډوال د ادارې تر پوښښ لاندې نیولي او ورسره مرسته نه کیږي.
هغه افغانان چې د کډوالۍ کارتونه لري هر کله چې خپله اراده وکړي راتللی شي، او هره بیرته راتلونکي کورنۍ د یونیسیار له مرستو چې د یو کس په بدل کې $200 دي ورکول کیږي، او دلته له راتلو څخه وروسته هم موږ د هغوی د ځای پر ځای کولو لپاره یو شمېر پروګرامونه تر کار لاندې نیولي دي.
دا په داسې حال کې ده چې تیره میاشت 40,000 داسې کورنۍ په زور له پاکستان راایستل شوي دي، او اوس هم دا لړۍ دوام لري. راپورونه وایي چې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو شمیر څه کم 3 میلیونه ته رسیږي چې 1 میلیون د اوسیدلو قانوني کارتونه نه لري، او 1.5 میلیون نور چې اسناد هم لري یوازې د روان کال تر پایه ورته په پاکستان کې د اوسیدلو حق ورکړل شوی دی.
ستاسو له پیغامونو نه
زه زه معلم رفیع الله حنیفی د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ څخه تاسو ته خپل پیغام پیلم. د پېښور څخه زه تازه راغلم. هلته په لاره کې ماجر باندې ډېر غټ ظلم دی. د پاکستان پولیس او ظالم حکام چې د هغوی نیسي، که کارت هم ولري، اسناد چې در سره هم وي، پیسې درنه وي. اسناد مهمه نه دي، پیسې مهمه. نو ماجر ډېر سخت په آزاد دي په لارو کې، خاص کر د کیمپورو نه بهر. ماجر د هغې ته دوه ورځې وخت ورکړی په دې ژمي کې، هغې کمه سلال شي. تاریفور کیم، د سوابۍ برکي کیم، چې کوم د کیم نه بار خل دي، هغوی ته یې ویلي چې تاسو ووځئ. کوم خل چې په کیم کې دننه دي، په ډېر خوف او په ډېر ترس سره وخت تېروي.
د افغان کډوالو په اړه مو د ځینو اوریدونکو نظرونه واوریدل. خو ساعت په افغانستان کې د ماپښین دوه نیم بجې سولې یو بیا مرزی احمد زی ته ور ورکو چې مهم لنډ خبرونه وړاندې کړي.
د امریکا دفاع وزیر وایي ولس مشر باراک اوباما او ولس مشر غنی به راتلونکې میاشت په واشنگټن کې په دې خبرې وکړي چې څه شمېر امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي. اشتون کارتر نن له ولس مشر غنی سره په یو ګډه خبرې ناسته کې وویل چې د امریکایي ځواکونو د شمېر په پرتله د افغانستان او امریکا ترمنځ سیاسي او اقتصادي همکاري مهمه ده. د بغلان امنیتي مسولین وایي درې تنه قاچاق وړونکي په دغه ولایت کې له 9 کیلوګرامه مخدره موادو سره نیولې دي. د ایران دولتي خبري اژانس وایي د دغه هیواد د ولسمشر مرستیال د امریکا د انرژي له وزیر سره په جنوا کې ګوري چې د ایران د اټومي پروګرام په باب په روانو مذاکرو ورسره خبرې وکړي. د امریکا د دواړو ګوندونو د سناتورانو یوې ډلې د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری څخه وغوښتل چې په روسیې د نورو بندیزونو پر لګولو غور وکړي او له اوکراین سره د پوځي مرستې وکړي. په زرګونو کسانو د ماسکو په مرکزی برخه کې سره راغونډ شوي او د دوی په باور په ګاونډي اوکراین کې د کودتا کلیز لمانځي. همدارس اورې په زرګونو کسانو په دوبۍ کې د نړۍ له جګې ودانۍ ویستل شول. د برج خلیفه په نامه د دې ودانۍ په 9 پوړ کې وربلګید. لومړی اور په 50 منزل کې بل شو او بیا ورپسې نورو پوړونو ته اور خپور شو. یونان او د یوروزون 900 پور ورکوونکو هیوادونو د یونان د اقتصاد د ژغورنې لپاره د وخت پر غزیدو سلا وکړه. او د کرکټ نړیوال جام د سیالۍ په لړ کې ویست اندیز نن پاکستان ته د 150 منډو په توپیر ماته ورکړه.
اوس به بیا هم له مرزی احمد زید څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورو.
تاکل شوی د نفتی موادو ډیرا واردونکو او تولیدي فابریکو په ستونزو نن د حکومتي چارواکو ترمنځ غونډه وشي. د ښې حکومتداري او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر د فوق العاده استازي دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې په دې غونډه کې به د قانونو او سوداګرۍ وزارتونو مشران او د غراز د نورم او استاندارد او سوداګرۍ خوني مسؤلین برخه واخلي. د خبر پاڼې په اساس په دې غونډه کې به د ولسمشر فوق العاده استازي احمد ضیا مسعود هم برخه واخلي او د نورو مسؤلینو سره به په ګډه په دې برخه کې په حل لارو خبرې وکړي. له دې وړاندې انتقادونه دا و چې اکثره واردونکي شرکتونه هیواد ته بې کیفیته نفتي مواد را انتقالوي او د واردیدونکو ترمنځ غیر سالم رقابتونه موجود دي. د بدیل سبز مؤسسه له افغان حکومت نه غواړي چې د کاپیسا ولایت راتلونکي بودیجه د خلکو د ضرورتونو په اساس ځانګړي کړي. د دې مؤسسې مشر مشتبه پیکان د شمې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په اوسنۍ بودیجه کې کاپیسا ولایت ته د ضرورتونو په اساس بودیجه نه ده ورکړل شوې. نوموړي زیاته کړه چې د کاپیسا په لرې پرتو ولسوالیو او کلیو کې خلک له لومړنیو اسانتیاو بې برخې دي او حکومت باید ورته بودیجه ځانګړي کړي. په دې غونډه کې همداراز حکومتي چارواکو ژمنه وکړه چې دغه ولایت ته د راتلونکي بودیجې په تنظیم کې به د خلکو اړتیاوې په نظر کې ونیسي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 500 افغانۍ او 150 پوله، یو ایرو 50 افغانۍ او 150 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 45 افغانۍ او 40 پوله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ او 80 پوله او زر پاکستاني کلداري 530 افغانۍ.
همدا او د افغانستان او نړۍ اړوند نور خبرونه د ازادي رادیو پر ویپاڼه همسته ازادي رادیو ټکی اور کې آدرس دی. د کابل چاپ رسپانو هم نن تر ډیره په خپلو غنو کې د افغانستان د سولې د بهیر او د غرض د وسلو پاړه لیکنه کړې چې ګومان کېده په افغانستان کې د داعش یا د اسلامي دولت ډلې ته لېږدول کېدلې. د غورسپانو ته اسدالله لودین کتنه کړې.
د کابل چاپ نننې ورځپاڼو خپل مطالب تر ډیره د افغانستان د سولې لپاره ورستیو هڅو او په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې تجهیزولو ته ځانګړي کړی دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼه په خپل سرمقاله کې پوښتنه کړې چې د پاکستان پر ژمنو څومره ډاډه شو. ورځپاڼه په سرمقاله کې د ولسمشر اشرف غنی په حواله لیکلي چې پاکستاني چارواکو ډاډ ورکړی چې طالبان به له افغان حکومت سره په چین، دوبۍ یا کوم بل ځای کې خبرې پیل کړي. دا مقاله لیکونکي په باور پاکستان د افغانستان د جګړې په پای ته رسیدو کې راغنده رول لري، دا ځکه چې د جګړې په دوام کې هم همدې هواد لاس درلود. د مقاله لیکونکي په باور د سولې په اړه د پاکستان د دریځ بدلون ممکن دوه دلیل ولري، یو دا چې پاکستان په دې معاملہ کې لوی بیا ترلاسه کوي او یا هم د سیمه په کچه د لوبي د بدلون په پروژه کې پاکستان شریک دی. انیس دولتي ورسپانه بیا په دې اړه یو مطلب کې د ولسمشر اشرف غنی هغه خبرې راخیستې چې ویلي دي د سولې پروسه د دولت انحصار نه دی، بلکې ټول ملت باید په دغه بهیر کې برخه واخلي. انیس په دې مطلب کې وړاندې لیکي چې د سولې په اړه اجماع موجوده ده او د دولت دنده دا ده چې دا په حقیقت بدل کړي. ورسپانه د ولسمشر غنی په حواله لیکلي چې دا مهال په افغانستان کې د سولې لپاره ښه فرصت برابر شوی دی. افغانستان ورسپانه بیا په یو مطلب کې د کابل او اسلام آباد د اړیکو د پیاوړتیا په اړه د پاکستان د کورنۍ چارو د وزیر خبرې راخیستې چې ویلي دي له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې همکاري په معجزه بدله شوې ده. ورسپانه د چودري نصر علي خان په حواله لیکلي چې ویلي دي د افغانستان او پاکستان اړیکې هیڅ وخت د اوس په څیر ښه نه وي. سرنوشت خپلواکي ورسپانه د اسلامي دولت ډلې د تجهیز په اړه په یو مطلب کې لیکلي چې داعش ته تلونکي له امریکایي وسلو ډک کانټینر ونیول شو. ورسپانه په دې مطلب کې لیکلي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د موجودیت په اړه له اوازو وروسته اوس داسې ویل کېږي چې دې ډلې ته امریکایي وسلې ورکول کېږي. په مطلب کې راغلي یو کانټینر چې 50 مخابره او امریکایي وسلې پکې وي د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلی. او ورسپانه ته د ورکړل شوو معلوماتو له مخې دا وسلې په غزنی کې هغو کسانو ته انتقالې دي چې له اسلامي دولت ډلې سره یې بیعت کړی دی.
د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه مو د اسدالله لودین څخه واوریدله. راپورونه وایي چې د پکتیا په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د ځمکې پر سر باندې د دوو قومونو ترمنځ شخړې رامنځته شوې دي. دا چې اصلي مسله څه ده له داود تپان څخه به واورو. د ازادي ریډیو خبریال داود تپان چې همدا شېبه را سره له پکتیا څخه د ټلیفون په مستقیم تماس دی. تپان صاحب، موضوع څه ده؟
مننه سلامت سره لکه څنګه ستاسو ویل په پکتیا کې د زجاریو بلسوالۍ د روکیانو درې خلې په سیمه کې د دوو قبیلو ترمنځ حمزه خیلو ملا پټه کلا ترمنځ ستونزه رامنځته شوې ده. د ځمکې پر سر په دغه شخړه کې تر اوسه پورې د حکومتي چارواکي وایي تاییدیې د پکتیا دیوالي وایي اندر الله سمون ویل سي یولس تنه ټپیان دي چې دوی له یو لوري او نه له بل لوري ټپیان شوي دي. دوی وایي چې دغه ټپیانو د خلکو ترمنځ شخړه سره رامنځته شوې ده. د هدرې د ځمکې پر سر ده چې دلته پخوانۍ لانجه وه چې اوس راتازه شوې ده او پکې یولس تنه ټپیان شوي دي. د سمون په خبره سره دمه ټول دغه ټپیان د ګاډیاریو روختون ته وړل شوی. ولی د روختون ځینې ډاکټران سینې غوښتل نومې واخیستل چې هغوی ویل تر اوسه پورې څوارلس تنه ټپیان ور وړل شوي دي او د ټپیانو روغتیایي وضعیت هم د ځینې د اندېښنې وړ ده چې هغه دوی مرکز ګردیز او کابل ته لیږلي دي. دغه سیمه د ګاډیاریو د روکیانو سیمه چې د تاریخ له پلوه نامه یادېږي دا د پکتیا هغه سیمه ده چې د لوګر د ازرې سره سرحد لري او نام نه سیمه بلل کېږي چې تر دمه حکومتي چارواکي نه دي ورغلي. د سیمې اوسېدونکو سره سمون خبرې وکړې، هغوی ویل چې د سیمې ځینې نور قومي مخور ملا امامان او علما او دا خلک اوس سیمې ته ځي او څو پورې د دې قومونو د دواړو قبیلو ترمنځ سوله رامنځته کړي او اوربند وکړي.
نو تپان صاحب، امنیتي ځواکونه څه وایي؟ آیا دوی په دې پېښه کې مداخله نه ده کړې؟
امنیتي ځواکونه وایي تر اوسه پورې دوی ته څومره خبر ورکړل شوی دی هغوی د دوه کسو د زخمي کېدو خبر ورکوي. ولې د سیمې کسان مثلا پوښتنه کړي، هغه وایي چې امنیتي ځواکونه هیڅ دغه ځای ته یعنې درې خلې سیمې ته تګ نه شي کولی او هغه ډېره نام نه سیمه یادېږي او دوی نه شي کولی چې هلته لاړ شي.
بلې مننه د ازادي رادیو خبريال داود تپانو چې ویلې د پکتیا په ځاځیاري بلوسوالۍ کې د دوو قومونو ترمنځ پر ځمکې باندې شخړه سوې ده او دواړو لورو ته ځینې تلفات هم اړولې دي. اوس هم په افغانستان کې تم کېږو. د افغانستان په ولایتونو کې یو شمېر سیمه ییز چارواکي وایي چې په ولایتونو کې د سرپرست والیانو ټاکل او د دوی په کاري صلاحیتونو کې محدودیتونه هغه څه دي چې د سیمه ییزو ادارو چارې ټکنې کړي دي. دوی وایي په کار د افغان حکومت ډېر ژر نوي والیان دغه ولایتونو ته معرفي کړي، خو د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې بدلونونه وخت ته ضرورت لري او دا نه مني چې ګوندې ولایتونو ته دي د نو والیانو په پیژندنه کې ځنډ د سیمه ییز ادارو چارې ټکنې کړي وي. اجمل تورمند راپور جو زیات وړاندې کوي.
د افغانستان په ولایتونو کې یو شمېر سیمه ییز چارواکي له افغان حکومت نه غواړي چې ولایتونو ته ژر تر ژره نوي والیان معرفي کړي. دغه چارواکي وایي چې ولایتونو ته د سرپرستانو ټاکل او د دوی د کاري صلاحیتونو راکمول هغه څه دي چې چارې ټکنې کړي او په بیلابیلو برخو کې کاري پرمختګونه له ځنډ سره مخ کړي دي. د زابل ولایت د ولایتي شورا رئیس عطا جان حق بیان د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې موجوده حالت د پراخ فساد لپاره زمينه برابره کړي، ځکه چې سرپرست والیان د چا د لری کولو او تبديلې صلاحيت نه لري.
د فساد لپاره یو سلار یو زمينه برابره ده، ځکه چې هر سړی چې پښتنه وکړي هغه سرپرست نه څوک مم پکولای شي، نو نه څوک تبديلولای شي، نه څوک له داسې رئیس کار لودلای شي. نو رئیس جمهور باید نوی کسان راولیږي، ځکه زابل ولایت خلک ټول له دې څخه په تنګ دي او هر ورځ سر ټکوي.
ښاغلی حق بیان وایي چې سرپرست والی هم دا مني او وایي چې د صلاحیتونو د محدودیدلو له امله په کارونو کې ډېرې نیمګړتیاوې راغلي دي. په عینال کې د پکتیا ولایت د ولایتي شورا رئیس تاج محمد منګل ازادي رادیو ته وویل چې سرپرست والیان د پخوا په شان له کار او دندې سره لیوالتیا نه ښیي، چې لامل یې په سیمه ییزو ادارو کې چارې ټکنې شوې دي.
ولایتونو کې والیان سرپرستان کړي دي او په ځینو کې ماوینان سرپرستان دي، چې دغه په اداراتو باندې منفي اثر غورځوي. د رئیسانو یا د والیانو اغه کارونه نیمګړي پاتې کړی دي، یعنی ول صاحبان سرپرستان یعنی په دې باوري نه دي چې دوی پراتلونکي کې د دې والی په صفت پاتې کیږي او کیا دوی د فان او پرانګ ترمنځ سره شوی دي. یعنی نشي کولای چې اغه چاري چې په خاصه سره سوالي سره ورسوي، خصوصا په پکتیا ولایت کې.
خغلې منګل دغه شان افغان حکومت نه غواړي چې په کارپو او ور والیان ولایتونو ته معرفي کړي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت د کار له پایل نه تر اوسه یوازې د درې ولایتونو کندوز، فراه او پکتیکا لپاره نوي والیان معرفي شوي دي او په نورو ولایتونو کې یا پخواني والیان او یا هم رسیالان د سرپرست والیانو په توګه کار کوي، چې تر یو حده صلاحیتونه هم محدود شوي دي. خو د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې بدلونونه وخت ته اړتیا لري او داسې راپورونه هم ندي ترلاسه کړي چې ګوندی د ولایتونو په مقام کې د سرپرستۍ حالت سیمه ایزې چارې لزن سره مخ کړي وي. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه ادارې وایان تواب غورزنګ ازادي رادیو ته وویل
چې چارو د ټکنیکیو په اړه ډېر خاص رسمي گزارشونه نه لرو او زموږ اطلاعات دا دي چې چارې او کارونه په نورمال شکل ادامه لري. البته په دې کې شک نشته چې د سرپرست والی صاحبانو واکونه په استخدام او په مالیاتي اجراتو کې یو څه محدود دي، ولې په مجموع کې د حکومتدارۍ پروسه یا د حکومتدارۍ هغه چارې له دې لحاظه یا له دې بابته متاثر شوي نه دي.
په افغانستان کې سیمه ییزه حکومتوالي هغه څه دي چې له پخوا راهیسې لا پکې ستونزې موجودې وي او افغان دولت یې د پیاوړي کولو وعده کړې وه. خو ویل کېږي چې د نوي حکومت د کار د پیل راهیسې د ولایتونو د مقام د سرپرستۍ حالت دغه وضعیت تر پخوا هم خرابه کړې ده، چې د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي او سیمه ییز چارواکي له امله شکایت لري. دوی وایي په کار ده چې دغه وضعیت ته ژر تر ژره د پای ټکی کېښودل شي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والله بلا چې فسناتوري جرانه وستلم چې زله
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
مو خاص برای خورا جواب میکنید اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سرونه سرمونه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری
در شناس مندلاندی یا زیر آسمان کبود پورا پر درو بجو بندی اخبری جی ده اخبروانی پا لمری و ساعت کی پا آمد زینو کی ده انجونو ده زوروانی پردم او ده اخبروانی پا دو همه نیمهی که ده افغانستان ده سولی ده بهیر پا ارتباط بندی ده اخبروانی لیلمنو سر باس لرو که چیرو تاسو غواره پا همده مسائل بندی خپل نظر سرگند که نو تاس کوله سی ده صدر جو تا زنگ وحی ده اخبروانی سر ده تماس شمیره با روست پا همده اخبروانی کیز مجرم کران در تولاندی که خو اوس د رواني خبرونه خبري مطالبه او راپورونه پايته ورسېدل نور نو د اجازه غوړو په پاتې وخت کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه اونیس پروګرام اوریدل مهیروي چې په کابل کې زموږ همکار نورګل شفق برابر کړی دی
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق
السلام علیکم همزولو د خو ټوپک وستا کارا د خو ځوانانو خون بستا لغاړی دینه په نننې خبرونه کې اوري
سمانچی یا بو کسپنجی دا گرزایی پا کولینه پا سرمانی که اگه ایخی
دا بایی زازه خک کارم دا غیر قانونی کار
دما دا کراچه نه یا برچه واقعش دا بسی مر نکر
زوانه اصف اوناقی خبری پا برچه واقع
پا خیر خانه که دو قماندانان و زمان که یو تن و وجه شد
ما تا خدای وصر کرده و ما تا دی دنیا چه وصلی چی دمی طوری خخولی
ننی وصله بو کسپنجی و چاکونه بلکه ننی وصله قلم ده
دوستانو زین ځوانانو ته په بوکس پنجه برچه یا چاړې او د ډول ډول وسلو او جاریه وسایلو په ګرځولو ځان ښکاری خو رفیق زازه د علم او پوهې په برکت د انسانیت تر لوړو پوړی رسیدلې وسلې دی ورکی شي تر دې موضوع وړاندې مو د دغه ځوان له فعالیتونو خبرو زه نورګل شفق یم ګرو محمد رفیق زازې د پکتیا د اریوب زازې او سیمه د برولې څنګه یو کلی دی چې اوس په سودان هیواد کې لملګرو ملتونو سره په نړیوال ماموریت مصروف دی خو څومره په اسانه چې ما دا خبر وکړه په دومره اسانه د خپل ژوند نه دی بدل کړي ډیر مشکلات او لوړې ژورې لیدلې دي د په کوزه پښتونخوا کې د مهاجرت د وختونو کې سره تکوي چې په هنتون ته بریالي شو خو اقتصادي ستونزو یې پکې تړلې وي
اکثره افغانان چې مکتبونه ویل دي په مهاجرو کمپونو کې ویل دي دغه جمله نه یو زوم ستین کیم کې درس می ویل تر ووم ټولګي پورې بیا یې نور سبا ز پیښور ته لاړلم ال تقوا په نامه لسی کې د دولسم پرمیا غلط زده کړې وکړلې کانکور امتحان ورکړلو ته پنځه د کامیاب شوم ما هغه وخت کې 2.5 فیصد راتل ټول مصارف زما خو حتی مشکلات دومره زیات او اقتصادي مشکلات چې هغه هم زما فکرونه حمایت نشو کولای نو بیا ما نه پاتې شو بیا ز کابل ته راغلم کابل کې مې امتحان ورکړو کانکور ال ته ز انجینری پنځه ته کامیاب شولم نه مې شو کولای چې بیا زه درس وایم چې زمون کور کور مې ایجنسی صدی کې مونږ وسیدلو نو اول ځل مې زما چې کومه وظیفه مې شروع کړل هغه په چیلنجر انګلیش لانګویج سنټر کې وپایز د انګلیسي استاد سمسی مزمن تدریس مې شروع کړلو خپل مې کمپیوټر زده کړلو بیا می خلکو ته کمپیوټر خودلو هغه کی ټایپنګ ریواج او ډایپنګ می خلکو ته خودلو
کله کله قسمت عجیبه چاري کوي دوستانو د رفیق زازی بخت یو ورځ داسې بیدار شو چې بیا کله هم خوب یو نه وړ د یو خاطره را سره شریکوي چې د لومړي ځل لپاره ورته په ملګرو ملتونو کې دنده پیدا شوه
طالبانو د رژیم د سقوط وروسته زده کابل ته راغلم بلاره باندې روانم په دیوال باندې لیکل شوی اونسما یونایټډ نیشن سپیشل میشن ان افغانستان ما د فکر کولم کدا اسامه لیکلی دا خلک مرته ولاړو مې د خلک دلته څنګه ولاړ دي ویل دلته نفر پکار دي ډرایور لپاره ما لاس ورته جوړ کړو خارجه روته المعزم ډرایور یم زه په انګلیسي ور سره واګیدلم چې نو واګیدل په انګلیسي ډیر کم خلکو زده و خارجه شو دم لګسی او حیران و شو چې مطلب دومره کم عمر کې الک په انګلیسي باندې څنګه وای بیا ډرایور هم د دې لپاره ډیر جالب و نو ته وای چې لایسنس دی خو ما ته مې لایسنس نه لرم ما ته نو څنګه راغلی دلته مې کوم بل اداري کار کوي هماغه اوسې اداري کار بیا راکړلو هغه کې اون سما په نامه وا بیا دغه نه ورسته بیا یو نما شولا بیا یو نما کې داخل شولم
روانم حوصله مې قلبي تلې پاسه دلې اخر مې د همت نه مرحله او شرمې دلې اخر
مې دوستان محمد رفیق ځاځي په خماش یو خځه کې دنده درلوده خو بیا هم د خبرې ته په تشویش و چې د خپل همزولو په څیر لوړې زده کړې نشي کولای نو په دوو مختلفو شخصي پونتونونو کې درس پیل کړ او د لیسانس ترکه چې د ادارې او تجارت په برخه کې زده کړې وکړې چې سودان ته ورسید هلته هم د غوښتل چې ترچا کم ونه وسی نو څه وکړل
ځلته چې لاړلم بیا مې اکثر زما همکاران چې په دفتر کې یوې ماستر لیول باندې وو په هر دفتر کې چې و ما غوښتل مې زه د خپل همکارانو سره تعلیمي سویه مې باید برابر اوسېږي تصمیم مې ونیول په 2011 کال کې چې زه باید ماستری هم وکم او داسې یو پنتونې وکم چې ریکارډ ولري په ټول دنیا کې نو بیا مغه و چې ما انګلستان هیواد لیورپول پانتون کې مې داخله وکړله نو هغه پانتون ما آنلاین لستلو ماستری مې هم په نړیوال اداره کې وکړله چې په انګلیسي کې ورته ماستر اف ساينس ان انټرنیشنل منیجمنت وایي 2016 د دسمبر په 3مه باندې ما د ماستری سند واخستلو
وطن پرستی هم حد لري رفیق زازی د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د ګډون د خلکو تشویق او د خپل یوې رائے د کارولو لپاره له سودان هیواده افغانستان ته راغی او بیرته په مازدیګر خپل وظیفې ته ستون شو دی وای
چې څومره د وطن سره لري کیږي همغومره د وطن سره مینا زیاتیږي زوريږي ډیر زیات د وطن په حالات باندې نو زه هم همدغه سیمه زه چې کله خپل امیر ته چې روغ درساتي درخواست ورکوم هغه نه پښتنه کوي چې چیرته ضرورتای مو چې نو افغانستان ته زما چون دوی هلته اکثره خلک په رخصتۍ باندې کله یورپ ته چکر لاړ شي کله یو ځای کله بل ځای کله بل ځای کنه دوی ماته وایي چې رفیق افغانستان کې خو حالات ډیر خراب دي ته څنګه زیالته ضرورت هم د خو زما وطن نه خو نشم کولای چې د وطن ورته پریدم نو چې همدغه د انتخاباتو مسله وا سرنوشت سازه مسله وا د افغانستان لپاره د افغانستان ملت لپاره نو همدې خطر باندې زراغلم چې خپل رایه زو کاروم سره سره باید زه خلک دې ته تشویق کوم چې رائے ورکي نو ممدا و چې کلمې رائے وکړه والا په مغه ورځ باندې زما واپس پرواز وو سودان ته
ځوانانو ته د پرمختګ ډیر فرصتونه شته باید د زده کړو د نه کولو لپاره بهانه ونه لټوي همزولو دا خبره هم رفیق زازه کوي او وایي چې کله د شلو 500 زرو کسانو ترمنځ یو افغان ځوان ځان زلولې شي نو بل څوک ولې راس نه شي کولای د پیغام اورو
د ملل متحد نړیوال پوسټ لپاره هر ویکنسی هر پوسټ چې اعلان شي د 30000 نه تر 50000 نفر پورې ورته درخواستي ورکې دی یو پوسټ لپاره تاسو خپل فکر وکړئ چې 30000 نه تر 50000 نفر یو پوسټ لپاره درخواستي ورکړي او یو افغان چې د ماجر په مکتب کې درس وایي او بیا داس یو ځای ته لاړ شي د امکان لري خبره ده خو الحمدلله هدف میخې او جزبه ده هدف ته ځان رسوم او ځان می ورسولو جالب خبر ده چې شارلست مونږ 15 نفر وتلو چینایي او یو امریکن ور سره یو ور سره د انګلستان هیواد نه یو را سره دی رواندا هیوات نو چې موږ اخیری لیست ووتلو او دی 15 زه انتخاب شولم زما د ټولو ځوانانو ته دا پیغام ده چې دوی باید هیڅ کله د مشکلاتو څخه یې ونه کې او چې په ژوند کې مشکلات سړی باندې رانه شي هغه خوشاله نه به خوند نشي اخیستل
سلام دوستانو ز شفیق موریدم تاسو د ازادۍ رادیو نه تاندې څنګه خبرونه وره
ملګرو رفیق زازه د خپل کلی گاوند خلکو ته د علم او پوهې په برخه کې اوس یو ښه مثال ګرځیدلې خو یو شمیر نور ځوانان بیا په څه ډول کارونو کې نورو ته ځان مثال ګرځول غواړي
زمانو د نجیب الله داسې ځوانان په دې ټولنه کې شته چې تمانچی یا په کوسپنجي دا ګرځي په کولینې په سر باندې کاږي خي ځان زفه دې من ډیر مغرور ښکارا کوي چې معمولی لنجه پیدا کړي د دې تواره تمانچه راو بس یا په کوسپنجه راو بس
زمانو ګلاله دی او موږ خیرخانه کې اوسېږو اوس داسې یو رواج شوی چې ځین الکان دا وسله یا چا خود غشین د فیشن پایس یو هغه سره ګرځي
نو مې دلاوار باګرام په باګرام کې ډیر توپک دغه سره ګرځي به اسناد او به
بے بادا پرچے ور سر گرزی چے سیل وسی وسی کئی بکس پنجے دی مخ کی کو دلے
دا سی دا لو فرشان تا خلق دی دا کارون کئی دا بو ز خخ کارم دا غیر قانونی کار دا
مانو منور خان علی زیدہ دا پروان دو ولایت مکرانو کو نہ کی یو دو زوانانو جنگو کئی یو زوان یا سپا یو ناقی خبر پ برچے وا کھا پروتو بیا پولیس راغ دی ونی و عواقب نه خبر نی ورسا خود کی مان یو نو تک ال نہ کال لاس کال پی قید خی جی بیا بند خانه تے خور مور روانه ټول فامیلی ورو گل حال تے بیا سر خلاص
د لوګر اوسیدونکو حاجی محمد اسماعیل یو جالبه کیسه راته کوي تاسو ورته غوښ شئ
یو ځوان د سر ملګری غویل چې واده ته بلاړو بیا بم د لرګي د غره واخستل د خاخه غونډه شاید بم بډو وای نو سیمم خلکو سره ځان واه چې وزدی وای چې بډه باندې تماشا او ځان بده ته خخ کاری دو په من کې وای چې لا مجلس نه بیرته راوتلو نو موږ د خپل خېټه بم ټوله په دغه باندې زخمی کړي
دې ته وای شوخ دا خو ټوکی وي خو که پر اختیا هم وسله د زینو لاسته ورشي نو څه پرې کوي د خوست اوسیدونکو ابراهیم ایمان او د کابل د خیرخانی اوسیدونکو ګلاله وای
ایمنګ په کلی کې یو دوا الکانو انډیوالانو په نه خبره سره جنگ شوی و نو د یو خنجر په بسله او دلته وحاله او په دا شان نو هغه بیچاره ډیر غریب او په خورته وړو ډیر رنج ولیدو
سمو د مخ کې هم په خیرخانه کې دوه قماندانانو ځامن چې په ډیر کوچنی خبره دوی په پانتون کې سره لفظی شخړه شي او دغه خبره ډیره لوی شو چې جګړه وشوه په هغه سیمه کې یو تن ووژل شو چې دغه څه پیښې درې رامنځته
کیږي
پلویو خارونو خصوصا په کابل کې لذینو خصوصي تلویزیونونو همزولو داسې جنگي لوهلو ټکولو او لمرګ جوړبل ډک سیریالونه یا ډرامې خبريږي چې د ډیرو پر فکرونو منفي اغیز کړي عبدالکریم د خپل اولادونو خبره کوي چې د همدغو سیریالونو لبرکته پلاستیکی ټوپک او توفنګ چوتا نیمستريږي او لوبي هم تمثيلي شخړې او وجل وي
ماشومان تو بلکدا سنور شان دا به خيته وجود نه کوي او د پلاستیکو ټوپکونو دا تماچې اخلي په همدې خوشحالي کې چې ټوپک ورکی او بیا د دې لوب ته ګوره د سې دې پارٹی پارٹی شي وروره نیمایا خاصي نیمایي دې خاصي زما خو دې د سکره کوي زه غواړم دا وسله اصلا وجود نه لري یعنی هیڅ اثر نه وي
ملګرو خبره د لوب او د وسایلو شو په کابل کې د پولي خشتي جماعت مخې ته په کراچیو کې ډول ډول چاړې یا برچی بوکس پنجي او نقلي توفنګ شي خرڅيږي د همدې توکو یو خرڅون کې یار محمد وای
برچی خو ځوانان تار اخلی شوقی مخلزین خلک کورد پاره مخلی دلته د فراری او کی او چا جان کړه او راغه د مات کراچی نه برچا واغست او سمړ نکړه او زور سوارالم خپل برچم ته نه واغست وا جوز په جنگ کې چاقو د ما او برچا د ما او چیز په کې گیر نشو
خود کورنۍ شهر وزارت د ویاند مرستیال نجیب دانش په خبره دوی په دینو دلایلو د ټولو جاری هوسایلو خرڅلاو نشي منه کوله د همدار ازوای چې هر ورځ د کابل خار له مختلفو سیمو ګڼ هغه کوڅه دبا کسان راټولوي چې نور زوروي خغل دانش زیاتوي
اگر مو بگویم چې در کول امین وسایل جار حرکت مثل کار د چاقو
د ټولو جاره وسایل لکه چاقو قیچی او د نور خرڅلاو مونږ نشو منه کولای ځکه دا د کورنیو له ضرورتونو څخه دي خو بوکس پنجي او نور برچی یغټی چړې مونږ منه کړی په خو د کابل پاول او دویمه حوزه کې خرڅیدل ترې راټولې موکړي خو کلی وزوان سره بوکس پنجا او یا برچنی ولکیږي نو هغه جرم حسابيږي او بل دا چیرې یو ځوان سره د کوم بل چا لیسانس لرونکي وسله نیول کیږي نو دواړه قضایي ارګانونو ته معرفي کیږي ځکه چې هیڅ دویم کس باید د چا له داسې وسلې استفاده ونه کړي
کاش وسلې نه وي که خدای مکړه جنگ وای نو د سوک څپېړې جنگ به وو یو دوه ورځې مراورتو به وو او بیا به ملګرتیا وه دا سیت څو دوستانو حاجی اسماعیل د یوې ممسرې ل خبرو را نقلوي
کله کله انسان غوسه دومره په غالب کیږي چې خپل ځان نشي کرا کنټرولولای نو کچیر وسله له چا سره موجود وي په مغه سات کې هغه مثلا یو څوک پیولي زخمی کوي وژني خو ورسته دا بیا په دې خبر باندې پښمانه وي ته پاکستان یو ممسرې یو ورځ په تلویزیون کې خبره کوله د ما ډیره خوخه شو هغه ویل چې راک ماته خدای وسره کړه ماته د دنیا څخه وسلی شي د میټورې خخولي ځکه د سوک سپیډه جنگ بو یو سات مم جنگ سره کړه او کده شي وانو بل ورځ بل ځنه کال باد خو بسر خلاصي وو نو تا دې ما دې پر ډیر یو غټ پیغام ده
داسې غاړه غټه خيو من بيو سبا بنيو
د ټولنیزو چارو کارشناس او ژورنالیست عاشق الله یعقوب وایي چې د وسلو ګرځول له پخوا راهیسې د ځان د دفاع لپاره رواج شوي وو، خو اوس یې ځینې کسان په منفي ډول کاروي. ځوانانو ته وایي چې اوسنۍ وسله ټوپک نه بلکې فغل یعقوب وای
د وسلې استعمال باید قانوني وي، د وسلې استعمال باید انحصار وي د دولت، نه د اشخاصو د افراد پلاس کې. نننۍ وسله توپک، تمانچه، نننۍ وسله بکس پنجه او چاقو نه، بلکې نننۍ وسله قلم ده، نننۍ وسله کتاب ده، نننۍ وسله کمپیوټر ده، انټرنیټ ده. له دې لارې باید ځوانان خپل استعداد نندارې ته وړاندې کړي، نه له منفي لارو نه چې دا نه په پخوا کې ښه پایله درلوده، نه به له دې وروسته ولري.
همزولونو اوس خوښه ستاسو چې په کومه وسله ځان سنگارول غواړئ؟ ښه نو تاندې څانګه پر فیسبوک پیدا کړئ او د خبرونې په اړه که غواړئ نو نظر راته پرېږدئ. پته ده facebook.com/تاندې څانګه. زما پر دې برېښنالیک پته هم خپل پیغامونه را لېږلی شئ: shafaqn@rferl.org. د خدای په امان.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور